السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلورو نه تر 15 بجو په دې غړې کې د خپل کوربه منوښانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي د دې خبرونه په سر کې درته یو شمېر ریپورتونه اورو په دوی منی مای کې د کورونا نړیوالو مطبوعاتو تر څنګه ځنی نړیوال ریپورتونه هم اوریدل شي او په اخره کې یې درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخند اسادی وایي
السلام علیکم لمړی د خبرنو سټکی د خیبر پختونخوا مانسری پولیسو د هغه ویډیو تصدیق کړی دی چې پکې د قهرجنو خلکو یو ډله یو هلک وژني جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله نن د مستونګ پیخي خلاف په ټول ملک کې احتجاج کوي او په چین کې یو سیمه یو لارا سرمشریزه کې چینایي ولسمشر ویلي باید د سیمه هیوادونو د ترهګرۍ ختمولو لپاره همکاري زیاته کړي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا مانسره ضلع پولیسو د هغه ویډیو تصدیق کړی دی چې پکې قهرجن بلوګر یو هلک وژني په موبایل ټلیفون جوړ شوی دغه ویډیو د خالی په ورځ مخه تراغلی چې پکې ځینې خلک د پولیسو لګاړي سره نږدې هم لیدل کیږي په ویډیو کې د ځینو خلکو غږ اوریدل کیږي چې وایي امرته مشال ریډیو ته د مانسری پولیسو د پلټنو سانګې مشر ګلزرین خان انند دغه پیخي په اړه وویل
دا دا الگ چکم مقتول چکم دے دا اسپتال کے ایمبولینس ڈرائیور ہو ال دے کی پولیس دے جسنگ ملو شو دا زخمی بارون و خلق دا وی یرا دل دے کی جینے و آگے سر دے دے تعلقات و آگے تر آگے لے ہو دے واپسے کی خلق و مطلب رائی سار کرے لیکن دی کی زمین گو سی انویسٹیگیشن چکم دے آگا دے کی شروع دے درے کسان گرفتار شوی دی
پولیس وایي دغه پیخه د اپریل په 28مه شوه دا خو ویډیوې پرون مخه تراغلې ده د مردان په عبدولی خان په هنتون کې د اپریل په 14مه د مشال خان تر وجنی ورستو دا سلورمه پیخه ده چې بلوګر یو څوک وجنی او یای د وجلو هڅه کوي تیر شپه نا وخت په کورم کې د پولیټیکل محرر په شمول دوه امنیتي اهلکاران د وستوالو په ډزو وجل شوې دي امنیتي چارواکي وایي دغه پیخه هغه وخت شوه ده چې کله پولیټیکل محرر سرفراز علي او دغه ساتونکو ممتاز علي په گاډي کې په گشت روان بو د پیخ زمواري لشکري جنگوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله منلیدا په بلوچستان اسمبلی کې حکومتي او مخالفو سیاسي ګوندونو غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی ته د مستونګ او گوادر پر پیښو ان کیمرا بریفینګ ورکړي دوی دا غوښتنه تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې کړې ده په کوم کې چې د مستونګ د ځانمرګي برید او د گوادر د پیشکان په سیمه کې د لسو مزدورانو د وژنه هم په کلکو ټکو غندل شوې ده په دغه وخت صوبایي وزیر جعفر خان مندوخیل په خپل وینا کې وویل
ہمارے اپنے بچے افغان جہاد پہ گئے یا اس وقت ہم جہاد کہتے تھے آج فساد کہتے ہیں
مجھ دنور پہ جنگ کے دمر شکل سی ویو چاغ وقت میں خپل بچان د جہاد پہ نامہ افغانستان تلیش دول زک چاغ وقت مو جہاد ورتویل او اس فساد ورتوایو پدی کی دغه ملایانو لوی کردار ادا کړی دی چنن ور باندې حمله کیږي
غونډه ته د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بکټي وویل حکومت د اسمبلی غړو ته د دغه دواړو پیښو په اړه ان کیمرا بریفینګ ورکولو ته تیار دی په بلوچستان کې په مستونګ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د جنرل سیکرټري او د سینټ ډیپټي چیرمن په کاروان باندې د ځانمرګي برید وروستو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په ټول پاکستان کې نن د هړتال او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی چې پکې له حکومت غوښتنه کوي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د پوره اقدامات وکړي او د دوی ته د تحفظ ورکړل شي په پیښور کې د دغه ګوند غړو یو احتجاجي غونډه کړې ده بلخوا په بلوچستان او کراچی کې هم د جمعیت علما اسلام احتجاج روان دی د تیرې جمعې په ورځ په مستونګ کې په مولانا عبدالغفور حیدری په ځانمرګي برید کې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت تر مخه شپږ ویش کسان وژل شوي وو او د مولانا حیدری په شمول پکې ګڼ نور ژوبل دي د دغه پیښې ذمہواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې ده د خیبر پختونخوا د ینګ ډاکټرز یا د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی د حکومت نه د ډاکټرانو د خیر ښېګڼې د فنډ د سیکیورټي اکټ او د اوسېدو ځای او د دوی د تربیتي ادارې پی جی ایم آی د نه ختمولو غوښتنه کوي د ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر ملک عادل وایي
ادارہ جوڑی دو کہ جی ڈیر ٹائم لگی اگر چکل اسٹیبلش چی اخپل اس چی اگر اسٹیبلش ہو سکل لیبز جوڑ شو بیلڈنگز تیار دی فینشنگ شوی دی صرف ایکوپمنٹ پکی راوستل دی امونگ دی پکی کار گو اس دی پی جی ایم آئی ختمی امدہ کا خلق کو جوڑ کری دی اسے ختمی
ډاکټران وایي چې که غوښتنې ونه منل شوې نو په شپاړسم تاریخ به د صوبې په ټولو لویو روغتونونو کې کاربندیز اعلانوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن په بیجنګ کې سرمشریزو ته په وینا کې په ایزیایي او اروپایي هیوادونو د ترهګرۍ ضد او په اقتصادي موضوعاتو په نږدې همکارۍ غږ کړی دی. په چین کې د یوې سیمې یوې لارې په نوم دوه ورځنۍ سرمشریزه چې نن پیل شوې ده پکې د منځنۍ ایزیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو 9 مشران ګډون کوي. په خپله وینا کې ولسمشر شي د ریخم لار یا سلک روډ لپاره د 1.3 بلیون ډالر ژمنه کړې ده چې تر مخه به چین د افریقایي، اروپایي او ایزیایي هیوادونو سره د ریل لارو، سړکونو او بندرونو له لارې وتړل شي. په دغه سرمشریزه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران ګډون کوي. د اروپای اتحادی ویاند مایا د آذربایجان د یو عدالت هغه فیصله غندي چې پکې د آزادې اروپا راډیو د آذربایجان څنګه په شمول 15 آنلاین خبری ادارې بلاک کړې دي. مایا وایي دغه عدالت فیصله په موجوده جدید دور کې د آزاد او خپلواک میډیا خلاف ده. د جمهوری آزادۍ د سار یوې امریکایي میشت ادارې هم د آذربایجان د عدالت دغه فیصله غندلې ده. د ادارې مرستیال مشر رابرټ هرمن د مې په 12 ویلي په آذربایجان کې په انټرنیټ خبری ادارو حکومتي بندیز د ولسمشر الهام علیوف دا خبره ناسمه ګرځولې ده چې ګینه په دغه هیواد کې خلک انټرنیټي ازادي لري. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخند اسد د دې غړې خبرونه وړاندې کړل او په روانه غړې کې را سره اوسئ نو دغه ریپورتونه درته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په مانسیره کې بلوشوي خلکو د ویجینۍ سره د تعلق په تور یو ځوان وجلې. د انساني حقوقو کارکونکو وایي چې حکومت د مشال خان په وجنه کې تورونو خلکو ته سزا ورکولو د دې ډول مخنیوي کولای شي.
مشال خان کا کیس ہے کو بنا سکتے ہیں ایک طرح اگر اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہوئی ہے سزا.
نن جمعیت علماء اسلام فدرامان گن پر ټول هیواد کې د بدامنۍ پر ضد مظاهره وکړه. په دې اړه د یاد گن مشران سوای
په دې کې دغه غوښتنه وکړو چې د دماکي او د دشګردي چې د ملک د امن تباہی د لپاره یو پیک خلاف هم سازشونه شروع دي او د پاکستان خلاف هم سازشونه شروع دي.
او په چین کې د یوې سیمې یوې لارې په اړه د غونډې پر مهال د دغه هیواد چارواکي وایي د سیمې امنیت لپاره هم دغه راز یو ځای کېدل پکار دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو او په اخره کې به کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې د لیکوال محمد نواز طاهر په اړه واوري.
د په تحقیق کې ډیر لوی لاس لري او د کوزي پښتونخوا د هغو برجسته لیکوالو په کتار کې دی چې موږ یې د معاصر نثر په ډیرو پرمختللو او سرلارو کې یادولی شو.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا مانسیره ضلع پولیس د هغې ویډیو د حقیقت او تصدیق تایید کړی دی چې هغه وخت جوړه شوې کومه چې د خلکو یوه ډله یو ځوان وژني. او پولیس وایي د اپریل په 2 په ګړی حبیب الله کې د خلکو دې ډلې له یوې جنۍ سره د تعلق په تور یو ځوان په وهلو ټکولو او بیا په ډزو وژلې دی. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
په موبایل فون جوړ شوی دغه ویډیو د شنبې په ورځ مخې ته راغله چې په کې ځینې خلک د پولیس لګاړي سره نږدې ولاړ لیدل کېږي. په ویډیو کې د ځینو خلکو ژغ اورېدل کېږي. ویل شوي چې ویډیو د مانسیرې ګړی حبیب الله سیمه کې هغه مهال جوړه شوې چې کله د ځایي خلکو یوې ډلې یو ځوان د وهلو ټکلو وروسته په ډزو ووژلې. مشال ریډیو چې کله د ویډیو د کاروالي په اړه د مانسیرې پولیسو د پلټونو څانګې له مشر ګلزرین خان سره تماس ونیوي نو هغه تصدیق وکړ چې د شوال درې کلي ځینو خلکو د عبدالستار په نوم یو ځوان له یوې نجلۍ سره د اړیکو په تور وژلې دی. نوموړي زیاته کړه چې دا پیښه د اپریل پر 2 شوې خو ویډیو یې اوس مخې ته راغلې ده. د زیاته کړه تر پیښه وروسته پولیس درې تورن کسان نیولي خو د وژل سوي ځوان کورنۍ د چهارشنبه پرس پر لس نورو کسانو هم تور لګولی.
مقتول چې کوم دی دا اسپیټال کې امبولانس ډرایور وو، دا زخمی بارونو خلق دا ویره دل دې کې جینے واغې سره د دې تعلقات او واغې تراغلی و دی واپس کی خلکو مطلب رائے سر کرے، لیکن دی کی زمونگو سے انویسٹیگیشن چی گم دے آگا دی کی شروع دے درے کسان گرفتار شوی دی آگے نمونگا بارہ بور بندوق برآمد کرے دے خول وغیرہ او دا مقتول چی گم دے موبائل و آگا ملزمان و نام برآمد کری.
د اپریل پر دیالسما د مشال خان تر وژنې وروسته دا څلورمه پیښه ده چې بلوګر یو څوک وژني یا د وژلو هڅه کوي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو مشره زورا یوسف وایي په دې هیواد کې ورځ تر بله تشدد زیاتیږي.
د پاکستان ټولنه ورځ تر بلې ظالمه کیږي، هرې خوا ته دومره تشدد روان دی چې هغه د ریاست له لوري هم دی او د طالبانو په شان د غیر ریاستي وسوالو ډلو لخوا هم دی. نو کله چې تشدد هر لور خور شي نو دغسې پیښې بیا کیږي.
که څه هم زورا یوسف وایي چې په پاکستان کې د مذهب په نوم د خلکو پارول آسان کار دی، خو د دې په وینا د مشال خان د وژنې په تړاو که سزاګانې ورکړل سي نو شایي دا څه اغیز وکړي.
د مشال خان په وژنه کې ککړو کسانو ته که مناسبه سزا ورکړل شي نو دا یو مثال جوړېدای شي. کېدای شي له دې سره د بلوګرو لخوا د وژنو لږ څه مخنیوی وشي، خو بلخوا که وکتل شي نو د مذهب په نوم د خلکو جذبات دومره راپارول شوي چې یو څوک د یوې پیښې په اړه منطقي سوچ نه خپلوي.
د بشر حقوقو فعال زورا یوسف زیاتوی چې په پاکستان کې د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوي هم د دې سبب سوي چې خلک قانون په لاس کې واخلي او په خپل انصاف وکړي. د دې په وینا د خلکو لخوا د انصاف کولو دا کار غلط دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو یو بل ریپورت ته. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گوند جنرل سیکرٹری او د پاکستان د سینټ ډیپټی چیرمن په کاروان باندې په دې ورستیو کې په د بلوچستان په مستون سیمه کې بریټ شوه ده چاودنه شوه ده چې له دغه ورستو د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په ټول هیواد کې د اړتال او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی وو او پکې یې د حکومت نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. په دې اړه د اسلام آباد نه نور حال زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فیډرلی په ټول پاکستان کې د اتوار په ورځ د احتجاج او هړتال اعلان کړی. دې لړکی یادګون نن په پېښور نمک منډۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په حقله د جمعیت علماء اسلام فیډرلی د خیبر پختونخوا صوبایي د اطلاعاتو سیکرټري جلیل جان مشال ریډیو ته وویل
خالي مونږ ته یو احتجاج ویلې دي، مونږ خالي هغه پروټست کول دي احتجاج وکړو. نو سیکورټي حالات هم داسې دي چې مونږ خپل کم قائد مونږ ته ویلي دي هغه مطابق به مونږ روز یو چوک کې به ودرېږو، تقریرونه به کوو
بلوچستان پہرنائی پشین مچ لورالائی نوشکی قلعہ سیف اللہ اوتھل جوب او کوئٹہ کی ہم احتجاجی ریلی او مظاہرے ترسرے کی گی. بلوچستان د جمعیت علماء اسلام فیڈرلی جنرل سیکرٹری سکندر خان لمشال ریڈیو سر خبرو کی ددی احتجاجون پا حق لا ہوئے
نن پا تمام بلوچستان کی پا ہر ضلع کی لگوادر تجوب پوری ریلیانی دی دا احتجاج دی کوئٹہ کی پرند ہم احتجاجی ریلی راوتلی او احتجاج کرے دہشت گردی تو دغه کی تر ټولو زیات دا ټارګټ دی هغه جمعیت دی مردا پښتنه کو چې د ارباب اقتدار چې د عین لروی هم د دوی دا فرض دی.
لکه چې نه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی یو غړی سید اکبر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خالی په ورځ د کراچی پریس کلب مخې ته د ترهګرۍ د دې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او نن به هم په احتجاج وي. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د ماسپخین دمان لمانځن وروسته په مختلفو ځایونو کې د یادې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. د جمعې په ورځ په مستون کې په شوې ځانمرګي برید کې د بلوچستان د صوبایي حکومت په وینا چې شپږیش کسان وژلې شوي او یو شمېر ژوبل شوي. په ژوبلو کسانو کې د سینیټ ډیپټي چیرمین عبدالغفور حیدری هم شامل دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د مستونګ د ځانمرګې برید او په ګوادر کې په مزدورانو د ډزو نه یوازې په کلکه غندنه شوې ده، بلکې د پاکستان د بهرنۍ تګلارې په اړه غوښتنه هم شوې ده. د اسمبلی زیاتره غړو ویلي په کار دي چې حکومت د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات وساتي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ریوب ترین راکوي.
په بلوچستان سبلی کې حکومتي او د ایز بی اختلاف غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ودوی ته د مستونګ او ګوادر پر پیښو ان کیمرا بریفینګ ورکړي. دوی دا خبره تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان سبلی و غونډې ته کړې ده، په کوم کې چې د مستونګ د ځانمرګي برید او د ګوادر د پیشکان په سیمه کې د لسو مزدورانو د وژنې په کلکه سرغندنه وسوه. په دې اړه په بلوچستان سبلی کې د ایز بی اختلاف عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک خان سکزي وویل چې پاکستان ته د خپلو سرحداتو د ټینګولو ترڅنګ د کورنۍ او بارنۍ تګلارې کتنه پکار ده.
اگر ہم کسی کو نکالتے ہیں گھر سے
موږ خپل خلق د کورو څخه باسو نو دشمن په تیاری کې راته ناشتي. هغه وادونه و د خلکو ته نه وایي زی ورکوي، روزنه ورکوي، پیسې ورکوي، تغه ورسته دلته راستوي او زموږ په ملکي حالات خرابوي. کدلته و خلکو ته خپل حق د تعلیم، صحت او په نورو څنګه کې ورکول سي نو هیڅوک به د دې هیواد څخه نزی او نه به هم د بل پلاس کې استعمالیږي. صوبائی وزیر جعفر خان مندوخیل اول چې په بلوچستان کې د ترګری د پیښو نه درېدونکې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. د دې لویه واجه د نورو جنگ پر خپل ځان تپل دی. موږ د نور په جنگ کې دومره شکل سوي وو چې هغه وخت مې خپل بچان د جهاد په نامه افغانستان ته لېږدول، ځکه چې هغه وخت مو جهاد ورته ویل او اوس فساد ورته وایو. په دې کې دغه ملایانو لوی کردار ادا کړی دی چې نن ورځ باندې حمله کیږي، ځکه چې دوی پتوال ورکولې. هغه وخت به بلوڅ او پښتون نېشنل نشټان ویل چې دا اور به زموږ کورو ته راځي و دې ته لمن مه وهي، خو موږ به د دوی خبره نه منله او نن دغه نتیجه د ترګری په شکل کې زموږ ومخ ته ده. جعفر خان مندوخیل زیاته کړه چې پاکستان ته پکار دی چې خپله تګلاره سم کړي، تر څو چې د پاکستان د کورنۍ او بارنۍ تګلاره نه وي سم شوې تر هغه وخت پورې دلته وضع نه شي سمېدلی. د اسمبلی و غونډې ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې د مستونګ په پیښه کې د لشکر جنگوي العالمي لاس دی. خدایش ته د غپړه په خپله غاړه اخیستې ده چې موخه پاکستان کمزوره کول دي. د نوموړي په وینا چې د مستونګ او ګوادر پیشی د پښتون بلوچ دودو پزد دی او حکومت به د اسمبلی و غړو ته د دغه دواړو پیش په اړه ان کیمرا بیفینګ ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې وزو قبایلی سیمو ته په کورمه کې وسلوالو پولیټیکل محرر سرفراز علي او دوه امنیتي اهلکار په ډزو وجل دي. دغه پیښه تیره شپه ناوخته رامنځته شوې ده. د دې پیښې ذمواري اول لشکر جنگوي عالمي او بیا ورپسې تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ګروپ اخیستې ده. په دې او هلته په امنیتي حالاتو مو زموږ خبریال طارق اورکزی خبروي.
دغه پیخه د اتوار پښپا شاوخوا یولس بجې د کوزی کورمه په دنګ رغا کې له افغانستان پولیس سره نږدې هغه وخت شوله کله چې پولیټیکل محرر سرفراز علي او د هغه ساتونکو ممتاز علي په گاډي کې پرګشت روان وو. دغه پیخه زمواري لشکر جنگوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله په خپل سر اخستې ده. یو امنیتي چارواکي نمنه خودلو په شاد مشال لډیو ته وویل په دې پیخه کې د والي چینه پولیټیکل محرر سرفراز علي او د منګکو کولی سپاهي ممتاز علي ځای پر ځای مړه شوي دي.
ندی دنیا اکثر د سمه انسانیس منګرنګا کیږي او د مال مویشي د کومه د افغانستان د پټې لارې وړيږي. مال شپې چې د جاش ماش باندې وروتل او شد د دې د دنګ راو کې چې په معلومه کسانو د ګوډي د فایر کړي دي.
بلخوا په کورمه کې دا ډول بریدونو مخه نیستو لپاره پولیټیکل انتظامي او امنیتي چارواکو دا پریکړه کړې ده چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه ضد به سږ ګام اخیستلی شي. د سدې سیمې یو مشر عبدالکریم عابد مشال لډیو ته وایي تر هغه چې هدف یې زموږ سیمه غیر مستحکم کول دي هیڅ کله به ملګرتیا ونه کړو.
پرون څه کومه واقعه شوې ده د سرفراز او د ممتاز دیمو شدید مزاحمت کوو غیر ته دا هغه خلک دي چې دا غاټ کورمه یو ورته بیا اور کې لیدل غواړي او جنګونه جوړول غوري او حکومت پرې کړی مو پولیټیکل انتظامیا حکومت کړی او شوی دی هغه بھرپور هي میات مو کوم مو د هغه چې حکم دې شتګردي دا هغه دې شتګرتا هغه چا مرستي ور کړی دي چا پنو ور کړی دي
یو میاش وړاندې د کورمې او د افغانستان پکتیا مشرانو ترمنځ یوه جرګه هم شوې وه چې پکې وسله وال ځواکونو موجودیت یې د خپلو سیمو د بدامنۍ یو غټ سبب ګرځولی و. د بوړګي سیمې حاجي اون علي وایي پاک افغان پر پوله دواړو خواو ته ځینې سیمې داسې دي چېرته کې له ډېر وختونو راهیسې یو شمېر وسله والې ډلې فعاله دي. پدریو میاشتو کې درې داسې خونړې پیښې وشوې چې پکې غټ شمېر خلکو ته مرګ شوبلا واړوله.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان او چین د خیبر پختونخوا حویلیا سیمه کې د ډرای پورټ جوړولو او گوادر بندرګا او هوایی میدان په شمول په بیلابیلو څنګه کې د شریکو مرستو شپږ لوزنامې لاسلیک کړي، خو پاکستان پیپلز ګوند وای چین پاکستان اقتصادي پروژو لړ کې لوزنامې صرف د خیبر پختونخوا او بلوچستان لپاره لاسلیک کیږي، خو عملی کارونه په پنجاب کې روان دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف هم وای په سی پی ایک پروژه کې چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کومه برخه ده نو وفاقي حکومت یې ورته پوره نه ورکوي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پاکستان او چین په بیلابیلو څانګو کې د شریکی مرستې شپږ لوزنامې لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وایي چې د خالی په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ د بیجنګ په لوی اولسی حال کې په لوزنامو د لاسلیک دستوره کې ګډون وکړو. خبری ایجنسی وایي چې په لوزنامو کې د شاهراه ریشم اقتصادي پټۍ او د یوویشتمې پیړۍ د شاهراه ریشم میریټایم پروژه په حویلیا کې ډرای پورټ گوادر بندرګاه او هوایی میدان لپاره دوه ارب دیرش کروڑ یوان او د ختیځو سترو لارو جوړولو لپاره د یو ارب لس کروڑ یوان اقتصادي او تکنیکی مرستو لوزنامې لاسلیک کړي شوې. خو د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی د قامی اسمبلی غړی آیت الله دورانی وایي چې چین پاکستان اقتصادي پروژې لړ کې لوزنامې صرف د خیبر پختونخوا او بلوچستان لپاره لاسلیک کیږي، خو عملی کارونه په پنجاب کې روان دي، نو حکومت له خپل رویه بدلول پکار دي.
د حقوق په حواله په پاکستان په آئین کې هم داسې پنجایش نشته چې هغه خلکو ته چې حق به ملاو شي. څوک زوراور به وي حقوق د هغه به وي، چې څوک کمزور به وي هغه حق نه لري. بلوچستان کمزوري پښتونخوا کمزور به وي، د حقوق خو صرف کاغذي کاروایی به وي. پنجاب چې بھی بالادستی اجازه ده او پنجابی نه پرېږدي چې دا نور قومونه چې مخته به ځي.
وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د څلور واڼو صوبو اعلی وزیرانو په شمول د خزانه، تجارت، منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیرانو نه علاوه د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم موجود دی. د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی علی محمد خان وایي چې په سی پی ایک پروژه کې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان کومه برخه وه نو وفاقي حکومت ورته هغه پوره نه ورکوي.
سی پی ایک داسې یو ایشو ده چې دا د پښتنو لپاره او د بلوچستان لپاره د مرګ او د ژوند خبره ده. پاکستان کې چې تر نن تاریخ څومره ډیولپمنټ شوی دی نو د بدقسمتۍ نښه دا ده چې زیات تر زور یو خاصې صوبې ته ورکړل شوی دی. پښتانه یا بلوچستان یا سرحد پورې سندیان د هغې نه نظرانداز ساتلی شي. اوس چې کوم دوی تللي دي د پښتون پام سره صحیح سره لا زه اول له دې خبرې هم ګندنه کوم چې په دې کې زمونږ ایسره ډېر زیاته پکار ده. نو دا د سی پیک د منصوبه په اصل معنا کې اله کامیابیږي چې افغانستان سره زمونږ تعلق بحالي، د چاینا سره هم بحالي او یو پیره پکې د ایران او د افغانستان خپل فاینانشل ټیکس انوالف نه ایو په خپل معنی بیا د سی پیک حفاظت د خپلو طرفونو کوي.
د بلوچانو او پښتنو ملت پاله ګوندونه له اولې ورځې راهسې دریځ لري چې سی پیک پروژه کې ورته خپل جایز حقونه نه ورکړي کیږي او دې لړ کې عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې ټول ګوندیزې غونډې هم رابللې وې. خو وفاقي حکومت وایي چې دا پروژه د ټول ملک لپاره ده او له دې نه بعد د ملک ټولو صوبو ته یو شان ګټې رسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې هم دغه موضوع کې یو بل رپورټ ته ورزو. په چین کې یو سیمه یو لارا سرمشریزه دوام لري چې پکې د منځنۍ ایشیا، یورپی او افریقایي هیوادونو نه ویش مشران کډون کوي. د چین ولس مشر شی جینګ پینګ سرمشریزه ته په وینا کې په ایشیایي او یورپی هیوادونو د تراګری زد او په نور موضوعاتو نږدې همکاري غږ کړی دی. اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري ایجنسونو د سرمشریزه په اړه مقالې خبرې کړي چې مهمه برخه
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د چین ولسمشر شي جین پینګ په بیجینګ کې یو سیمه او یو سړک سر مشریزې ته په وینا کې د هغه هیواد د اربونو ډالرو پروژو ارزښت وړاندې کړو چې 15 هیوادونه له یو بل سره د ریل ګاډو بندرګاو او نورو وسیلو له لارې وتړي. د شي هیوادونو پرمختیایي بانک وایي په دې پروژو به په روانه لسیزه کې شاوخوا 10,000 ارب ډالرو سرمایه کاری وشي. خو ای پی خبری ایجنس وایي روس، هند او امریکایي حکومتونه د چین نوښت په اړه نازله دي. چین په نړۍ کې د دویم لوی اقتصادي قدرت په توګه خپل سیاسي اثر زیاتول غواړي. هلته رویټرز خبری ایجنس لیکلي چې هند سرمشریزې ته خپل استازی نه دی لیکلي. رویټرز خبری ایجنس وایي د هندي چارواکو خبرداری ورکړي چې یو سیمه یو روډ ګام سره به په دې کې شامل هیوادونو ناسازګار پورونو بوج نور هم زیات شي. د چین ولسمشر ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ خواهش نه لري چې په نورو هیوادونو خپل خواخه وتپي. نوموړي ویلي باید د شریکو ګټو لپاره جامع همکاري او دوامدار امنیت لپاره کار وکړل شي چې ټول ترې ګټه واخلي. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ جړلو کې غربت او سماجي انصاف هم شامل دي او باید د دې لپاره کار وشي. په چین کې سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې شمالي کوریا یو امنیتي ګواښ جوړ شوی دی او په اتوار ورځ د یو بل بیلیسټک اتوغندي ازماینه کړې ده. مزال دا تجربه د جنوبي کوریا نوی ولسمشر لپاره چیلنج دی چې څو ورځې مخکې یې څوکۍ سنباله کړې. د دې ترڅنګ په پیسیفیک یعنی د آرام سمندرګي په سیمه کې امریکایي، اروپایي او جاپان بحري ځواکونه مشکونه کوي. ای پی خبري ایجنس لیکي یو سیمه او یو سړک د چین د ولسمشر خارجه چارو پالیسۍ یو مهم جز دی. په دوه ورځني سرمشریزه کې چین ته یو موقع په لاس ورکړې چې په نړۍ کې د یو قدرت په توګه داسې انځور وړاندې کړي چې په آزاد تجارت یقین لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه جلا نظر لري او په درآمداتو بندیزونه لګول غواړي. ای پی خبري ایجنس د چین د ولسمشر په حواله لیکلي چې هغه هیواد به د سلک روډ فنډ یعنی د ورېښمو لار پانګې لپاره اضافي 14 ارب ډالر ورکوي چې د بنیادي ډانچې یعنی انفراسټرکچر په پروژو به لګښت کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونا تا وگئی. په شمالي وزیرستان لری پرتا تحصیل شوه کې ځای خلک وایي چې ماشومان ته د خناق ناروغي لګیدلې ده او دوه ماشومان یې تر اوسه وجلی دي. د خلک وایي تر اوسه ورته د ویکسینو ورکولو ټیمونه نه دي ورغلي او که دغه ناروغي قابو نشي نو نور ډیر ماشومان متاثره کولی شي. په دې حقله تفصیل د عمر دراز وزیر رپورت کې ورو.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه اوسیدونکي وایي چې د غلطه ماشومانو کې یو ځل بیا ډیپټیریا یعنی خوناک ناروغي خوره شوې او دوه ماشومې د یاد ناروغۍ نه مړې شوې دي. ملک احمد ګل وایي د خوناک ناروغي په ماشومانو کې خوريږي خو د واکسینو یا د ټیکو مهم نه دي شوې.
لاس او تور د دې چې د بیماری خوره شوې دوه اول مشته پاته نه و. دوه ماشومان دغه بیماری نه مړ شو ولانی دین کړي وي د 15 کولې په عمر کې وي چې کله نور ماشومان یې ونی ول مشته پاته نه و. ډاکټرونو ته چې کله ورسې دي په شاور امرجنسي سره ډېر ډنګ داخل شوې دا خو توز باندې مثال الله خناک بیماری لاګدلې دو بیا یو ډاکټرونو مثال مشته چې توس ته مثال دا
جانان خان وای صحت محکمہ دے زرور لا دٹی کو مہم لپارا ٹیمو نہ ولے گی
وڈی کے جل گاڑے وا دمو خورزش ولا اگائیں ولے وا چ میز پہلا چلتا یولا ایکسل نہ جرگوڑا کرا جو بانی کے محمد اقبال ڈاکٹر تے گتو جو ورا سا ولا گچ ہو کتلا دو ول ہے چ بازار درے ور دے تے سوی دی دا ایستے مثال ختم ول ولا درے بچ ول بل سرات نشتا پالا کا کے سہولت بالکل نشتا دے پولی ولا کتر مشتا مشدا ہوڑی کے مشتا زرت دا ریکشنر ہورا سیری زکہ چ مش کیما ہسپتال تا لور چ مشتا ای چ دار ویکسین اس نہ نہ ویش زکہ چ پیلا گا جل کاڑے چ کیما ای نیولی وا سا شکریا وا چ بلی ڈیڈے ہسپتال کے کیما پولی ولا دا افسر و هغه سره مل اوسوی یخ په ذریعہ سره هغه ویکسین و د مل اوسوی و چې مش ته د تیمینا روسیا د مش ته د زیو شای چې مش اغذی ته ورینی چې مش ته د تکلیف نی.
رسول جان حوالدار وای خوناک ناروغي په ماشومانو کې خوريږي او دوی په خوانه طریقو سره علاج ته مجبور دي.
دا بیموری ډیر تیز روانه ده زه په شوا باندې سینې ورواو او دور یې کنه مش ته ډیر تکلیف ته چې مش ته د تیمینا زر زر ورالتي په غوړه کې دا غایې نه دی راغه چې می سلا ته یې ګډوي هر سال لی دی واه باندې خو اثر نه کو کنه خو مری چې مشمون مریض او تکلیف ته کنه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر رحمان وویل چې دوی ته د غلطانه دغه ناروغي تر اوسه نه دی ریپورت شوه او اوس روز با خپل ټیم سیمه ته ولیږي او د ټیکو مهم وچلوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې د مې ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د فرخنده صد نه بعد د دې سات خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د منصری پولیسو د هغې ویډیو تصدیق کړی دی چې پکې د قهرجنو بلوګرو لخوا یو هلک وژل شوی دی. پولیس وایي د اپریل په 2 په ګړی حبیب الله کې د خلکو د ډلې له یوې جنۍ سره د اړیکو په تور یو ځوان هلک د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وواژه. تېره شپه ناوخته په کورمه کې د پولیټیکل محرر سرفراز علي په شمول دوه امنیتي اهلکاران د وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري لشکرې جنګوي العالمي او تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله منلی. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی د حکومت نه د ډاکټرانو د خیر ښېګڼې د فنډ، د سیکیورټي اکټ او د دوی د تربیتي ادارې پی جی ایم آی د نه ختمولو غوښتنه کوي او زیاتوي که دغه غوښتنې ونه منل شوي نو د 14 می نه بعد د صوبې په ټولو لویو روغتونونو کې کاربندیز اعلانوي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مولانا عبدالغفور حیدري په کاروان د ځانمرګي برید وروستو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن نن په ټول ملک کې د هړتال او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د کابل د دینی علماو شورا په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې شورا رئیس عبدالبصیر حقانی نن د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته د خاص پام وکړل شي. په چین کې د یوې سیمې یوې لارې په نوم سرمشري ده چې نن پیل شوې ده. پکې د منځنی ایشیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو 9 مشران ګډون کوي. د چین ولسمشر شی جن پینګ سرمشریز ته په وینا کې په ایشیایي او اروپایي هیوادونو د ترهګرۍ ضد او په نورو موضوعاتو په نږدې همکارۍ غږ کړی دی. د اروپایي اتحادیې ویاند مایا د آذربایجان د یو عدالت هغه فیصله غندي چې پکې یې د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څانګې په شمول 15 آنلاین خبری ادارې بلاک کړي دي. او د اروپایي هیوادونو د سندرو سیالي یوروویژن د پرتګال سندرغاړي سلواډور سوبرال ګټلې ده. د سندرو کلنۍ سیالي په ټلویژن شاوخوا 200 میلیونو خلکو کتلې.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج زهیر د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته اوروي.
اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل ادارې د مستونګ په پیښه باندې لیکلي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي د بلوچستان په مستونګ کې د جمعې په ورځ یو خونړۍ پیښه رامنځته شوه چې پکې یو شمېر خلک ووژل شو او د سینټ د ډیپټي چیرمن مولانا عبدالغفور حیدري په شمول یو شمېر پکې جوبل شو. د ادارې په وینا کې په بلوچستان کې په تیرو یو څو میاشتو کې د ترهګرۍ د پیښو اجمالی جاج واغستې شي نو دا څلورمه غټه پیښه ده چې د یوې کامی غټې پیښې نوم ورله هم ورکول کېدی شي او د دې پیښې ذمهواري داعش نومې تنظیم قبول کړی ده. ادارې زیاتوي په پاکستان کې د شیو ترهګرې د پیښو وروستو کې وکتل شي نو د دې چیلنج سره په ختمي توګه د مبارزې لپاره لازم ده چې د منطقې یو ملک د بل ملک خلاف د ترهګرۍ سرپرستي ونه کړي. د منطقې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضروري ده چې منطقه کې امن او قلارې راوستي شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د جمعې په ورځ د سند قومي اسمبلی په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی پکې د 12 مئی په پیښه کې د ککړ کسانو غندنه وکړې شو او ویلې شو چې په دغه ورځ په کراچۍ کې په وحشیانه طریقه سره یو شمېر خلک ووژل شو چا چې د عدلي د ازادۍ لپاره احتجاج کولو خو له بده مرغه په دغه کې ککړ کسانو ته تر دې د سزا نه ده ورکړې شوې. د ادارې په وینا د روانې میاشتې په 12 مئی چې د دغه پیښې لس کاله پوره شو په دغه ورځ باندې د ټول پاکستان وکیلانو احتجاجي دستوري وکړي او غوښتنه یې وکړه چې ککړ کسان ته دی سزاګانی ورکړی شي. اداري اخري کلی کې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې پیخي آزادانه پلټنی وکړي شي او دې پیخله په خواني صدر پرویز مشرف د خپل حکومت د طاقت د اظهار سره تشبیه ورکړی و نو په دا معنا 12 مئی یو بدترین استعاره ده نو باید چې د پاکو پلټنو سره سره د دې پیخي متاثرینو ته هم اساني ورکړل شي چې لاسو کالو راسي د نظر ويستل شوی دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستانی وګړو ته ویل شوی ک چیرې د مذهب د سپکاوي مواد اوویني ریپورت وکړي. په پاکستان کې روخان فکره خلک ویریږي چې خلک به دا قسم حکومتي احکامات د خپلو سیاسي او شخصي شخړو په لړ کې د بدل اخیستو لپاره استعمالوي. بلخوا د ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په چین کې افغان سفیر جانان موسازی وای د جنگ ځپلي افغانستان په بیا آبادکارۍ کې چین مرکزی رول لوبولی شي. د دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار العلوم نارو.
ټایم ورځپاڼه لیکي د پاکستان د مواصلاتو ادارې د دې هېواد ملیونونو وګړو ته په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي موادو له خپرولو ډډه وکړي او که چیرې دا قسم مشکوکه مواد موجود وي نو رپورټ وکړي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ دی. په پاکستان کې روشن فکره خلک پر دې ګام غوسه دي او تور لګوي چې د پاکستان حکومت د زورواکۍ لور ته روان دي او د سختدریز مذهبي عناصرو د خوشحالولو او د هغو خلکو د حوصله افزایی لپاره دا قسمه کارونه کوي څوک چې قانون په خپلو لاسو کې اخلي او پر خلکو بریدونه کوي. ناقدین وایي په پاکستان کې خلک د مذهب د سپکاوي قانون د خپلو سیاسي او شخصي شخړو په لړ کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. همداراز څه کم یو میاشت مخکې د مردان د عبدالغني خان پوهنتون یو زده کوونکی مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شو چې وروسته بیا چارواکو ویل چې دغه زده کوونکی د مذهب سپکاوي نه وکړي. د انټرنیټي حقوقو مبارز شهزاد احمد وایي چې د پاکستاني حکومت له یادګام سره به د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ یوازې نفرتونه زیات شي او همداراز د چا چې څوک نوي خوښ پر هغه به د مذهب د سپکاوي تورونه لګوي چې دارنګ پر ضد یې قانوني کاروایی وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په چین کې افغان سفیرو جانان موسازی وایي د جنگ ځپلي افغانستان په بیا آبادکارۍ کې چین مرکزی رول لوبولی شي. نوموړی وایي چین او امریکا د افغانستان د ملي دفاعي ځواک او حکومتي عملې د روزنې لپاره دغه هیواد ته په اربونو ډالره مالی مرستې، سامانونه او نور کومک ورکوي. جانان موسازی وایي که څه هم په افغانستان کې د سولې تړون ته رسیدل یو اوږدمهاله او څه مشکل کار دی خو د په خبره په افغانستان کې د چین او امریکا همکاري د دوی د هیواد د امنیت، ثبات او اقتصاد په بهلولو کې مرسته کولی شي. نوموړی وایي په افغانستان کې لامن راتلو سره به د سیمې او نړۍ امنیت او اقتصاد ته وده ترلاسه شي. په مقاله کې راغلي د امریکا او نورو غربي طاقتونو برعکس چین د جنگ ځپلي افغانستان په مسلو کې په مکمله توګه د داخلېدو په اړه زړه نازړه دی ځکه چې چین د نورو هیوادونو په کورنو چارو کې د مداخلت نه کولو خپله روایتي پالیسي برقرار ساتلې. د چین د ولسمشر د یوې سیمې او یوې لارې پروژه چې هدف یې د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا او منځنۍ ختیځ د لارې چین له افریقا او یورپ سره نښلول دي پر وړاندې یې ډېرې امنیتي اندېښنې دي او همدغه وجه ده چې ښکاري چین د یوې قامي امنیتي ستراتیژۍ رامنځته کولو لپاره له نږدې نه د افغانستان سره کار کول غواړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډېره سخت راغلي
تیر یا هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. شمالي کوریا نن د بالستیک میزایل یو نوې آزموینه کړې ده. دا له هغه سوره دی ورسته دا چې د جنوبی کوریا نوی ولسمشر ویلی وو غواړي د شمالي کوریا سره اختلافي مسایل د مذاکراتو د لارې حل کړي. هلته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د بالستیک میزایل آزموینې ته په خپل ردعمل کې په دغه هیواد د لا ډیرو سختو بندیزونو لګولو خبره کړې ده. په دې موضوع تفصیل درته هارون باچا اوروي.
رویټرز خبري ایجنسی د امریکایي او جنوبي کوریايي چارواکو په حواله وایي په داسې حال کې چې له شمالي کوریا غوښتل شوی د وسلو جوړولو خپل پروګرام محدود کړي هغه هیواد د اتوار په ورځ د بلاستیک توغندي یو بل آزموینه وکړه. د جنوبي کوریا نوی ولسمشر مون هې ان ویلي غواړي له شمالي کوریا سره اختلافي مسایل د خبرو اترو لاره حل کړي. دا جانس د لیکنې تر مخه نړیوال باور لري چې شمالي کوریا د داسې یو توغندي جوړول پیل کړي چې پر اټومي وسلو سنبال وي او تر امریکا پورې واټن ووهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هوډ څرګند کړی چې شمالي کوریا به هیڅکله دغسې کولو ته پرېنږدي. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله ویل شوي، د اتوار ورځې په ازموینو کې د شمالي کوریا توغندي تر هغه ډېر واټن وواهه چې 13 فبروري میاشت یې په ورته یوه تجربه کې وهلی و. لیکنه کاږي د براعظمونو ترمنځ د ویشتونکي بلاسټیک توغندي په اړه ګمان کېږي چې د 6000 کیلومتره په واټن کې یو هدف په نښه کولی شي. جاپان ویلي د شمالي کوریا له لوري توغول شوی د اتوار ورځې توغندې تر 150 دقیقو پورې په هوا کې تر پاتې کېدو وروسته د شمالي کوریا د ختیځ ساحل او جاپان ترمنځ په سمندر کې وغورځېد. اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس هم د شمالي کوریا د بلاسټیک توغندي پر نوي ازموینې یو لیکنه خبره کړې او پکې پر دغه موضوع د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ عکس العمل راخسته. ولسمشر ټرمپ پر نړیوالو غږ کړی چې د شمالي کوریا د میزایل تجربې خبره جدي ونیسي او ورباندې د لا ډیرو سختو بندیزونو لګولو په کار کې د امریکا ملګرتیا وکړي. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا پر ضد د پوځي طاقت کارولو خبره کړې وه، خو وروسته بیا خپل دریځ یو څه نرم کړه. ویل د ده لپاره به د ویاړ خبره وي چې په سمو شرایطو کې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. اجانس پر یاد موضوع د چین حکومت غبرګون هم راغستې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې ټول ښکېلې خواوې باید له داسې څه ویلو او کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې د کړکېچ لا زیاتېدو لامل کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرام اندېښنه ښودلې. اجان زیاتوي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو او امریکا څو ځلی بندیزونو ونه شو کړی هغه هیواد اړ کی چې د اټومي وسلو او میزایلونو جوړولو خپل پروګرامونه وتړي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو. افغانستان ته په خوست ولایت کې د دغه هیواد د نورو برخو په سیر ملي یو کمپاین روان دی چې د پولیو یا ګوزن خلاف پکې ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. په نور تفصیل مو د سیمینازم خبريال نقیب الله الوخیل خبروي. راځي چې په ګډه وارو.
د افغانستان د نور ولایتونو په شان په خوست کې هم څه باندې 300 ماشومانو ته چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه لږ وي د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی ملي کمپاین پیل شو. د خوست د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې په یاد کمپاین کې بعد وزیرستانو یو کډوالو ماشومانو ته هم واکسین تطبیق شي. د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی مشال رادیو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د درې ورځنی کمپاین په اړه وویل.
په دې کمپاین کې به موږ 300,000 هغه ماشومانو تا چې عمرونه د 50 کلونه ټیټ وي د پولیو دواسکا واکسین د موږ د واکسینو د ټیمونو لخوا تطبیق شي. دغه دواسکا واکسین د موږ تاسو ماشومان د دایمي مایوبیت نه ژغوري او خدای نه خواسته کچیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د موږ ماشومان وجود ته داخل شي دا به دایمي ډول مایوب وي چې بیا د درملنې وړ ناروغي نه ده.
په خوست کې د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي چې درې ورځې کې به د واکسینو ټیمونه هر کور ته ورشي، خو که کوم کله وړه سیمه له واکسینو پاتې کیږي نو د دوی ټیمونه به د راتلونکي جمعې پورې پات ماشومانو ته د واکسین ورکولو لپاره ورشي.
دغه د پولیو ملي کمپاین دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، حتی غیر حاضر ماشومان بیا د جمعې پورې هم واکسین کیږي. غوښتنه مو د ټولو ټولنې څخه دا ده د ماشومانو د میندو پلارونو څخه چې کله چې زمونږه د پولیو د واکسینو په خاطر باندې واکسیناتوران دروازه په دروازه کور په کور تاسو ته درځي نو هر ماشوم چې له یوې ورځې څخه عمر تر 50 کلونو پورې دی په حتمی او ضروری ډول دروازې ته راوباسي ترڅو چې دغه خطرناک دایمي مایوبونکې او حتی وژونکې ناروغي څخه د تل لپاره پامان وي.
په خوست کې د واکسینو د برخې مسؤلین وایي د واکسینو لپاره عامه ذهنیت جوړ دی او کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین تطبیقوي. خو په وزیرستانو کډوالو کې لا هم خال خال خلک شته چې خپل ماشومانو ته د واکسینو ورکولو ډاډه کوي. بلخوا دیني عالمان ماشومانو ته د واکسینو ورکول روا بولي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. مولوی محمد عارف عرفان په دې اړه وایي
د واکسینو د رواوالي لپاره اسلام څېړنې کړې دي، نړیوالې فتواګانې موجودې دي، علما په دې باندې فتوا ورکړې چې واکسین حلال دي. هر یو ماشوم ته د علاج لپاره باید خپل میاندې پلرونه په خپل وخت باندې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په خوست کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د ښه ذهنیت باوجود هم د یاد ولایت د سپیری ولسوالۍ په برخه کې خواوشا ولس نیم سوه تنه ماشومان د واکسینو لپاره لپسې کمپاینونو پاتې دي، خو چارواکي وایي چې هڅه کوي ډېر ژر پاتې ماشومانو واکسین ته لارې چارې عمومي.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې اوس وخت شوې ده د هفتواری کلتوري خبرونه د باختر ستوري د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمنګ خبريال باد محمد عابد تیاروي راځي چې دی اونۍ د باختر ستوري واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې په ننګرهار کې د پروفیسر محمد نواز طاهر په مړینې د ادیبانو خواشینی په یو رپورت کې در سره شریک کړو. بیا به له شاعر او کرکتونکي مصطفی سالک سره د هغه په نوي چاپېدونکي کتاب پښتو معاصر شعر باندې د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په اخره کې به خوست ته ولاړ شو او یوې مشاعرې ته به تم شو. لومړی رپورت ترازو د مای په سلورمه نیټه نامتو ادیب لیکوال او ژباړونکو پروفیسر محمد نواز طاهر لدی پانی نړۍ سره د تل لپاره خدای پامانی وکړه. نو موړي د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ادب د بډاینې لپاره وقف کړی و چې په دې برخه کې د پام وړ او تلپاتې کار وکړ. د نو موړي مړینې په ننګرهار کې د پښتو ادبیاتو استادان او د هغه مینوال خپه کړی دي. نور حال په رپورت کې د نامتو لیکوال او سیړونکي پروفیسر محمد نواز طاهر د مړینې خبر د ځنګل د اور په سیر په لره او بره پښتونخوا کې خپور شو او د پښتو ادب مینوالي د غم په ټغر کېنول. د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل وایي ارواښاد پروفیسر محمد نواز طاهر د هغو څو تنو په کتار کې راځي چې پښتو ادب کې یې تلپاتې څېړنې کړې دي.
د ارواښاد نواز طاهر په اړه دومره ویلی شم چې دی په تحقیق کې ډېر لوی لاس لري او دی د کوزي پښتونخوا د هغو برجسته لیکوالو په کتار کې دی چې موږ یې د معاصر نثر په ډېرو پرمختللو او سرلارو کې یادولی شو. څومره چې ما لوستی دی د خپوخ قلم لري هم په نثر کې او هم په نظم کې. د تحقیق په ډګر کې دی هم لوی لاسته راوړنې لري او لکه څنګه چې کوزه پښتونخوا هم زمونږ د غزل په برخه کې هم د تحقیق په برخه کې او هم د تالیف په برخه کې غښتلي شخصیتونه لري. د هغو غښتلو شخصیتونو د جملې نه یو هم ارواښاد نواز طاهر.
پروفیسر محمد نواز طاهر پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی و. لیکوال او ژباړن او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي هغه وخت چې ارواښاد طاهر د اکاډمۍ مشري کوله د پښتو ادب د بډاینې لپاره یې نه هېرېدونکي کارونه ترسره کړي دي.
ارواښاد طاهر ډېره موده پېښور کې د پښتو اکاډمۍ مشر پاتې شوی و چې د ده د مشرتابه لاندې د اکاډمۍ کې ډېرې ګټورې او مؤثرې څېړنې شوې د پښتو ادب د بډاینې لپاره ډېر څېړنیز آثار لیکل شوي وو. بې له شکه چې پښتو ادب ته به د ارواښاد طاهر مړینه یوه تشه وي او ډکول به هم ډېر وخت وغواړي. موږ د ارواښاد محمد نواز طاهر روح ته دعا کوو او خدای دې په پښتنو باندې په پښتو ادب باندې همدغسې یو بل طاهر ولوري.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبداللطیف مل شینواری وایي دی محصل و چې د ارواښاد نواز طاهر شاعري لوستې وه او تر اوسه یې په زړه ده.
زه چې د نواز طاهر د مړینې خبر شوم واقعاً د په زړه کې د یو درد احساسوم. دا د پښتو ژبې ډېر ښه شاعر ادیب څېړونکی نخات او لیکوالو او همدا اوس هم د ده هغه عاطفي شعرونه هغه هنري شعرونه چې زه محصل وم ما اورېده زما ذهن کې ګرځي. زه د ده مړینه پښتو ادب دپاره یوه ضایع ګڼم.
لیکوال او کرکتونکو او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا هم وایي چې پروفیسر محمد نواز طاهر د اکاډمۍ د مشرۍ په دوران کې داسې تلپاتې اثر خپاره کړي چې د پښتو ادب لمنه پرې بډایه شوې ده.
پروفیسر ډاکټر محمد نواز طاهر د پښتو ژبې یو سپینګیری ادیب، شاعر، څېړونکی، لیکوال او نقاد. د پښتو ژبې او ادب ته ګڼ کتابونه لیکلي دي، فولکلور یې راټول کړی دی، د پښتو ادب تاریخ یې لیکلی دی او اردو ژبو ته هم په ځینو اثارو کې پښتو معرفي کړې ده. د ډېر وخت د پښتو اکاډمۍ رئیس و. د ریاست په دوران کې هم ګڼ علمي، ادبي او تاریخي پښتو کتابونه چاپ شوي دي چې هغه د پښتو ژبې او ادب هغه سرمایه ده چې هم د لرو پښتنو دپاره او هم د برو دپاره د لارې د مشال حیثیت لري.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1904 میلادي کال د ملکن پتانی کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدلی و او د 2010 میلادي کال د مئی په 14 نیټه د 83 کلونو په عمر ومړ. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو شعر، ادب، تحقیق، فولکلور او ژباړې په برخه کې په لسګونو کتابونه لیکلي او خپاره کړي چې د چاپو او ناچاپو اثارو شمیرې تر 100 کتابونو پورې رسیږي. له دې نه علاوه ارواښاد 2000 پښتو متلونه راټول کړي او په پښتو سربیره یې په اردو او انګریزي ژبو هم خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له لیکوال او کره کتونکي مصطفی سالک سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د پښتو معاصر شعر په اړه د هغه د چاپېدونکي کتاب په دوه پړاوونو خبرې شوې وي. دا چې په دغه کتاب کې نور سره ټول شوي، د مرکې په دویمه برخه کې به یې ترې واورو.
اوس کدی خبرې ترا شو چې لومبه پړاو بیا د ویختابه پړاو او بیا په دغه ویختابه پړاو کې د دویم پړاو
د دغه پړاوونو ترمنځ د شعر شیریت ته پکې تم شو دریم پړاو یې سو کړل.
د حبیبي صاحب دوی نه راورسته پړاو چې اصلا د خلکو چې دوی نه وخت ډیر کړی دی، دوی نه وخت په دې معنی باندې کړی دی چې په دې خلکو کې د سی خلکو زمونږ هغه مشران عربي علوم چې لوستي او د پرانا کې روانو. دغه دویمه ډله خلک چې دوی لاړ تر ډیره پوری عابد صاحب خارج ته، بهر ته، په اروپا کې او چیرته چیرته زده کړې وکړې. مثلا په دې کې ډاکټر زیار زده کړې وکړې، مثلا په دې کې شپون لاړ زده کړې وکړې، په دې کې موسی شفیق مصر ته لاړ زده کړې وکړې. دغو خلکو د ځان سره نوي ژانرونه، نوي فکرونه راوړل او په دغه وخت کې دا نوښت چې دی ځان ښه تبارز کوي. بل دا چې دوی نور د افکارو له مخې وګوري، په دغه وخت کې مثلا فلسفي افکار ادب ترانه نه وتل. مثلا بهاودین مجروح د زنزانې خمار ولیک، الفت صاحب ولیکل، روان شناسی رانه نه وته. دغه سدنوي شعر تجربه وشو. د احتیا د پړاو دویم پړاو چې دی په دې کې نوښت مونږ دومره کړی دی چې یعنی حتی مونږ هغه نړیوال مشهور مکتبونه چې وو هغه څیزونه رانقل شو. د طبیعت شاعري ډیره شوه، مثلا غرونو ته، سیندونو ته شیرونو ویل شو، کته غزل ترا شو. دلته به زه تغزل نه هغه معنا والم چې د غزل هغه ښې ځانګړتیاوې چې کومې دي. که نه مونږ د پسرلي صاحب په غزل کې تغزل لرو او د پسرلي صاحب یوازې تغزل یادول یقینا چې د هغوی سره زیاتی کول دي. که مونږ دا خبره کوو ځکه د هغوی نظمونه هغه زهره نظم یې که راواخلئ که نور یې راواخلئ، بیخي هغه د تغزل نه مال امال او ډېر ښکلي نظمونه لري. دا هغه څه و چې په دغه دوره کې ډېر شو.
یعنی ستاسي د دې خبرونه مطلب دا دی چې په دغه د دویم پړاو په دویمه هسته کې چې کوم زموږ شاعران را مخته شوي دي، مشران، دوی یو څه نوښت لره په خپلو شاعرۍ کې. همداسې ده؟
بالکل، دوی نوښت لره، د دوی فکرونه نوي وو او هم یې د شعر چوکاټ بدل کړ، هم یې د شعر معنا بدله کړه. یعنې دا چې زموږ له تیرو سره توپیر درلوده، نو یقینا چې دغه خلک چې وو تر اوسه پوری چې زمونږه یعنی هغه ښه شاعري د پښتو ادب ګڼل کېږي، تر ډیره پکې همدغه شاعران دخیل دي.
افغانستان باندې د تیرو څلورو لسیزو کې انقلاب راغی، انقلاب هم امیدي خوا شاعران وزیږول، امی هغه خوا شاعران وزیږول. دغه دورې ته پکې هم تم
شوی
او عابد سے بالکل زما په کتاب کې دریم پڑاو چې کم دی نو آغا اوختون پڑاو دی چې د ثور د کودتا نو وروسته په افغانستان کې د کمونیستي حکومت تر سوري لاندې کومه شاعري شوې ده دغه شاعري ده چې په دې باندې پاولو کلونو کې صرف شعار حاکمو خو په وروستیو کلونو کې په شپېتمو کلونو کې بیا چې دا د لیکوالو انجمن جوړ شو یقینا چې په دغه وخت کې هلته هم هغه شعار چې و یو څه شعریت پیدا کړ نو دا یو دور دی چې دا مونږ څېړلی شو په دوو دورونو باندې ویشلی شو چې یو یې د شعار زمانه ده بل یې د شعریت زمانه ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس خوستزو او زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې یوې مشاعري ته تمکین وو
د افغانستان یو شمیر فرهنګي شخصیتونه لیکوال او شاعران وایي چې فرهنګي هڅې د روانو جګړو او شته ناخوالو په مخنیوي کې ګټورې تمامېږي او د هېواد پرمختګ او تمدن ته لار پرانیزي دوی چې د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې په لمانځه غونډه کې راټول شوي ول په دا ډول برنامو کې د ګډون په پلمه یې د ولایتونو د فرهنګیانو ترمنځ یوې بلې سیمې ته سفرونه اغېزمن وبلل شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وویل پښتون اخوالو کې فرهنګي تګ او راتګ د خلکو ترمنځ پیدا شوی فاصله ختموي او لزړونو کینه او رخی پاکوي
پښتو کې لنډې به وایم وایي چې مینا پتلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله بزه درځم مینا نو خبره ده چې په افغانستان کې موږ تاسو دا یو مسلم حقیقت دی چې جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې هم راغلې دي خفګانونه هم په دې وطن کې وي نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینې وباسي دغه فاصلې لنډوي بل خبره ده چې ادب په ژوند باندې ډېر اثر لري موږ تاسو کده اسلام پرانا کې وڅېړو په قران کې دا خبره راغلی ده الله تعالی فرمایي تاسو خلکو ته خوږې خبرې وکړي او په حدیثو کې هم راغلي دي چې خوږه خبره صدقه ده نو خبره ده چې موږ په مخ کې چې کوم یو تراژیدی پراته ده یو د دې وطن د ورانه یو کړهونه شیبه پرتی دي دا به د ادب ژبه په خوږو خبرو باندې په خواږه شعر باندې په خواږه نثر باندې په خواږه ادب باندې د دې دغه دغونه عدد باروت او اثرات موږ مینځو
د هیواد یو بل لیکوال ډاکټر محیب الله زغم وای په دا ډول ناستو کې د فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو ترمنځ تجربه شریکیږي
دا ډول پروګرامونه څو ګټې لري یو خدا چې د فرهنګیان یو بل سره لنګدې ویني اوس د ځوان په دې بوختیاو کې اکثر ملګری یو بل سره پیژني خو مخامخ لیدلې نه دغه مخامخ کتنه مینا او محبت کې زیاتې بل ښېګڼې دا چې یو د بل تجربو څخه استفاده کوي یو د بل د کارو د فعالیتونو نه خبرېږي او دلته چې موږ راغلو دا نن ومو لیدل چې دلته خوست کې هنر ډېر ښه وده کړې دی د خطاطۍ هنر د انځورګرۍ هنر
د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې د غونډې یو تن تابعه کوونکی شاعر او لیکوال فرید الله قربان وایي د دې ناستې څخه یوه موخه دا وه چې د فرهنګیانو ترمنځ شته اړیکې تاندې وساتي او د غونډې مېلمانه د خوست د پرمختګونو یو ښه انځور خپلو سیمو ته یوسي
خوست ادبي بهیر په تېرو دوه کلونو کې په خوست کې په فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کړل دلته د مشاعرو غونډې وکړې لسګونه نمانځ غونډې وکړې د دې ترڅنګ د کتاب ویشنې و ډېره مهمه لړۍ پیل کړې وه چې زرګونه کتابونه خلکو ته وویشل او راټول یې کړل موږ له مختلفو ولایتونو نه ډېر ستر ستر لیکوال او فرهنګیانو را دعوت کړي دي او بل مهمه خبره دا موږ له نورو ولایتونو سره خپل فرهنګي اړیکې همداسې تاندې وساتو
د یاد ادبي دستوري په پای کې آزاد مشاعره وشوه او ځینو شاعرانو بیا خپل شعرونه د ترنم په انداز وړاندې کړل چې د ګډونوالو د تاوده هرکلی لامل شول پیاده مشاعره کې ځوان شاعر رفیع الله زمیر هم یو شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ
قهر څو پا دې په غم بیا مې هم آوه حیات درنو زهرو چنائے زباور کا پانتائے زبابر کا بلینا سم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خات او آباد اوسئ.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.